سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل تاسو هر کلی کوم د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به واورئ چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او د امریکا ولسمشر او مرستیال یې وایي چې د نژاد پالنې پر ضد به مبارزه وکړي بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې ورسته یو غونډه مهمه بللې د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نشي پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د پنځشنبه په ورځ ترسره شوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاوغړو سره پکې وکتل تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکو نه د ناتو په مقر کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرسیال فیلیپ ریکر پرون جمعه له خبريالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلی بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسنو وړاندوینه نسم کولای خو تا اند برنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه باسنو وسی په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسی په اړه غور روان دی امریکا د ناتو له متحدانو او د غوت ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلام مشورو ته ژمنه ده
متحدو ایالاتونو پروسه کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې ژمنه وکړه چې د سګنی کال د میتر لومنی تر لومړی نیټه پورې افغانستان خپل پوځي ځواکونه باسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحد ایالاتونه د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه سولي او له هغو سره یو ځای بخپل ځواکونه وباسي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي دا لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په یو لسنیمو بجو پیلېږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل افغان لوبډله د سیالۍ لپاره چمتو ده په ابو ظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان وګټلې افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې وې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله لا ازادۍ رادیو خبرونه اورئ د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو په مقصد پرون نوې ډلی ته ورسید تمکیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ د هند او امریکا د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نوري بي پيلوټ الوتکې رانيسي آستن د جو بایدن د ادارې لمړنۍ جګ پړې چارواکي دی چې هند ته سفر کوي ولسمشر جو بایدن او مرستیال کامالا هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نژاد پالنې پر ضد مبارزه کوي دوی په اټلانټا ایالت کې په ډزو د اتو کسانو د وژنې له پیښې وروسته دا ژمنه وکړه په وژل شویو کسانو کې شپږ آسیایي میرمنې هم شاملې وې بایدن په جورجیا کې د آسیایي ټولنو له استازو سره د کتنې پر مهال په لنډه وینا کې وویل په متحده ایالتونو کې ډیر وخت د کرکې او تشدد پر وړاندې خلک پټه خوله پاتې کیږي چې د ده په وینا له جرم سره یا لاس یو کول دي بایدن وویل چې دا عادت باید بدل شي د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورترې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع فعالانو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې مری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې هغې وویل پر دفترونو چاپی، د بشری حقوقو د مدافعانو نیول کېدل او لکارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په ورځنۍ چاره بدل شوې دي. د 13 اگست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 13 زرو زیات کسان نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او ځینې وژل شوي دي. او په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشرې د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د دې هیواد میلیونونه وګړو دغه تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې مرستیال ولسمشره وه، خو د ولسمشر جان مګافولي له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستي په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلي هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو 60 کلنې سامیا پخوا تر دې د کابینې د غړي او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې ده. خو تر هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو، او دا هم د دې برخې لومړی راپور. د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې، له طالبانو غوښتنه شوې چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. بلخوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمیر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ.
قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د راپور جزئیات به که وخت پاتې شو په د خبرونه په دوام کې تاسو ته وړاندې کو. خو دا شیبه د مسکو د غونډې په اړه د راپور اوریدو ته بلنه درکوم چې نړیوالو ګډونوالو یې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي.
د روسیې پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان له خوا خبره شوې، د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې لارې پایدار سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم، له ټولو شکیلو لوریو غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. دریم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک لمخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي، او د افغانستان له حکومت دغه راز ملي مصالحې له عالي شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم، د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوې چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یوه سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوې چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورې هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. وم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو، له دې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقلیتونو حقونه خوندي کوي. اتم، له ټولو هیوادونو غوښتنه شوي څو داسې سولې ته د رسېدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم، د قطر مننه شوي چې د مذاکرو زمینه یې برابره کړې ده. او لسم، دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالۍ د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ شوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو، پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حقله دستور هوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان دستور لپاره په دې کې پاکستان د دغه مثبت خبرو او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډیر ښه خبرو او بیا خصوصا چې افغانان په کې ناستو.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلو ګانو کې تر ډیره د مسکو د غونډې په اړه مطالب خپره کړي دي چې دا د مخکتنې وړاندې کیږي.
ویسا ورسپانی د مسکو ورستۍ اعلامیه او د ترکیه کانفرنس په تړاو سرلیک نه کړی دا وړاندې راغلی د مسکو غونډه او دا اعلامیه په داسې تیاره فضا کې چې د دوهې مذاکرات په ټپه درېدلې د امید سرک بل شوی او دا اعلامیه د افغانستان په مسایلو کې د اثر لرونکو هیوادونو لخوا داسې وخت صدر شو چې خی په یو میاشت کې ترکیه د داسې یو کانفرنس کوربته وکړي چې د 2020 کال د بن کانفرنس ته ورته وي. د لیکوال انده د ترکیه تر غونډې د مخه د مسکو د اعلامیه کې دی شي د روخانه دستور عمل بڼه خپل کړی او که د مسکو اعلامیه د ترکی کانفرنس ته د تصمیم نیولو او فیصلو بنسټ وګرځي یقین دی چې افغانستان به په شاتګ ونه کړي. هیوا دولتي ورسپانی لیکلي سبا د نوي کال ل لومړی ورځ نوروز سره برابر ده. دا ورځ ل تاریخي فلسفي انانوي او دغه شان د ژوندانه د نوي پایل اړخه ځنګړی اهمیت لري او د نوروز منزل زرګونه کال مخینه لري. وړاندې راغلي سګنې نوروز د افغانانو لپاره ځنګړی اهمیت لري او افغانان سبا د خپل تاریخ 15مه پیړۍ ته ورننوزي. له همدې عمله سګنې نوروز خپل تاریخي حیثیت لري. د لیکوال په وینا سګنې نوروز بل ځنګړنه دا ده چې افغان حکومت په ویار د کمال خان بند په شمول سناسه یو نیم سل مهم یو ستري پروژې پرانیزي چې دا د افغانانو د خیراتلونکو لپاره هیله بخون کې دي او دا د نوروز په شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې نمانځي. او اطلاع تروز ورسپانې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې لوري د غوښښو یو کارکونکو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د دې ادارې لسلو ډیر کارکونکي لړزونی او د بشري سرچینو له روانې پرته غوښښوي دي. خو د چارو اداره وایي د کارکونکو لړزونی او د دې ادارې د جوړښت کمیدو له امله غوښښوي او راتلونکي کې به نورې ادارو ته ور وپیژندل شي.
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادۍ رادیو اوري.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د سندرو میلمانه پروگرام خبريږي چې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام دی. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور چې یو نړیواله موضوع ده. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازینیکا واکسین ولګاو. په دې ډول له یوې وقفې وروسته په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد دا واکسین چې مخکې د تطبیق په اړه یو لړ اندېښنې پیدا شوې وي د دې لګول بیرته پیل شول. اندېښنې دا وي چې دا واکسین تر لګول وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی دی. به هم سالی محمد سالی د موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستیکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې